سلام ستړي مشي د شپې نه بجېدي تاسو زموږه کله آزادې رادیو نه اوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د روغتي نړیوال سازمان WHO وايي په افغانستان کې د نری رنځ زیاته بل کروس پوړاندې د مبارزې ملاتړ کوي د سازمان نن د شنبې د نری رنځ د نړیوال ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه لیکلې دي دوی د خپل شریکانو سره له نږدې کار کوي څو د دې وژن کې ناروغي څخه اغیزمن شو کسانو کورنیو او ټولنو ته ورسیږي که څم تر اوسه په افغانستان کې پر نری رنځ د اخته ناروغانو کرشمیر معلوم نه دی خو د روغتیا نړیوال سازمان پر خپل وی پاڼې د 2018 کال شمیرې خبرې کړې چې لمخې څه باندې 40,000 کسان په نری رنځ اخته دي سکال د نری رنځ نړیواله ورځ د هو موږ کولای شو د ژمنې پانګونې او عمل سره نری رنځ پای ته رسوو تر شعار لاندې لمانځل کیږي دا نوبل د جایزې ګټونکي او د تعلیم فعاله ملاله یوسفزی وایي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د بې عدالتۍ سربیره جنسیتي تبعیض دی یوسفزی یک شنبه په افغانستان کې د نوې تعلیمي کال د پیل په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې د ویډیو پیغام په خپرولو سره ویلي د پرله پسې څلورم کال دی چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه راګرځولې دي نږدې څلور کاله کېږي چې پر افغانستان واکمن طالبانو په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له زده کړو محرومې کړې د یوسفزی په خبره نړیوال بنسټونه او اشخاص په افغانستان کې د ښځو نجونو د حقونو لپاره حق پورته کړي او د دوی ملاتړ دی وکړي دا ترکیه د خبريالانو ټولنه وايي د استنبول د خروال د نیولو پر ضد د لاریونو په تور نه خبريالان نیول شوې دي دا ترکیه د خبريالانو ټولنې نن د شنبه ویلي ترکی پولیسو هغه خبريالان نیولې چې د استنبول خروال اکرام امام اوغلو د نیولو پر ضد لاریونو ته خبري پوښښ ورکړی و د ترکیه وی محکمه د استنبول پر خروال د اداري فساد تورونه لګولې دي امام اوغلو رسول هغه ونول شو چې ټاکل شو و د 2018 کال د ولسمشري ټاکنو لپاره د خلکو ولسی ګوند لخوا چې اپوزیسون دی د مارچ په 18 په یوې رایې چونه کې نومان شي اوکراین وایي د روسي له توغول شو نه نوي بي پورټال وتکو څخه و 50 غورځولې دي د روسي خبر اژانس راپور لمخې نن د شنبه د اوکراین هوایز وکړو ویلي چې له دغه نه نوي بي پورټال وتکو شپږ دیرش نورې خپل هدفونو ته رسیدل نه دي د پات شپږ بي پورټال وتکو د سنوش پړه جزئیات نشته اوکراینی ځواکونو د لزګونو روسي بي پورټال وتکو د نسکورولو اعلان په داسې حال کې کوي چې د دې هیواد استازو تیر ورځ د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاست کې د امریکایي پلاوي سره د روسي سره د اوربند په اړه خبرې اترې وکړې اوکراین د خبرې رغنده بللې وي او د افغانستان کرکټ بورډ له بیزوبي کرکټ او ورزشي کمپلیکس سره د 15 کلنې همکارۍ تړون لاسلیک کړ د افغانستان کرکټ بورډ نن د شنبه پر خپل ایکس پاڼې د دې تړون د لاسلیک کېدو خبر ورکړی ویل شو دا تړون د 2015 کال څخه تر 2019 کال پورې د عمل کېدو ویچړا اجرا واړه ده خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطالب اوریدل شي پرون یک شنبه په افغانستان کې د نوې تعلیمي کال پیل و خو طالبانو یو ځل بیا افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ونه کړه چې ښوونځیو ته ستنې شي د نجونې وایي
سربیره پر دې چې موږ هر امر منونکي وو خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي
بل پلو بیا په ګاونډي پاکستان کې افغان کډوال چې ویزې ختمې شوې دي د اندېښنې څرګندوي چې ښایي له پاکستانه وشړل شي
دلته زموږ کیسونه دي که موږ جبرن وایستل سو د پاکستان یا دیپورت سو نو زموږ ژوند ته ډېر لوی خطر دی
د کډوالو ستونزې درته وروسته په راپور کې لرو نړیوالو مطالبو ته هم تم کیږو نو موضوعات په شتملتیا مو غواړو
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
یام ستړی مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفر رسیال د تای روشان تخنیکی چارو په سمبالښت قربانې د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ وايي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. د ملالې بنسټ افغان نجونو ته په لیک کې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په خبرګون کې ویلي چې طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د نوي خونیس کال لپایل سره هممهاله د سولې د نوبل جایزې ګټونکو ملاله یوسفزۍ وایي طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان جنو د زده کړو حق غصب کړی دی. د ملاله بنسټ د یکشنبه په ورځ افغان جنو ته په یو لیک کې په افغانستان کې لښبګم او ټولګیو پورته د جنو پر زده کړو بندیز ته په خبرګون کې ویلي دا بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. ملالی یوسفزۍ هم په یو ویډیو بیان کې چې د هغې د بنسټ په اکسپانډ خپور شوې ویلي
فور 4 ایئرز د طالبان هاف ډینایډ
طالبانو د سلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړو. د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې ژوره بې عدالتي ده بلکې یو جنایت دی. داسې جنایت چې زه هیڅکله نه منم.
د ملالی بنسټ لوري په خبر شوې لیک راغلی چې افغان جونی هر سهار خونځي او ته د تک پر ځای په یوه داسې ټولنه کې راپاتېږي چې د دوی راتلونکي یې غلا کړي. ملالی بنسټ ویلی طالبان نه یوازې د نجونو د زده کړو مخه نیسي بلکې په سیستماتیک ډول د ټولنې لټولو اړخونو څخه خزې لري کوي. دغه بنسټ د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه افغان جنو ته د یو شمیر جنو استول شوي پیغامونه خبره کړي چې ویلي دي تاسو د جګړې یا طبي ناورین لامله له زده کړو محروم نه یاست بلکې یوازې د دې لپاره چې نجونو یاست خونځیو ته د تګ حق در څخه اخیستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورز د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوې خونیس کال په داسې حال کې پیل شو چې د څلورم پرلپسې کال لپاره یو وار بیا هم له شپږم ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل شوه. یو شمیر افغان نجونې وایي د زده کړو په برخه کې هیلې ورځ تر بلې خاورې کیږي او اوس فکر کوي چې بیا به هیڅکله هم په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره اجازه ورنه کړل شي. د ننګرهار یوې زده کوونکي چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
سربیره پر دې چې موږ هر امر منون کې وو خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نزده کړی کول دي. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي بهار چې د اتم ټولګي زده کوونکي وایي سکالي هیله لرله چې د زده کړو اجازه به ورکړل شي.
مکتبای مر دوباره باز کنن
زمون خوانزی پرانیزی مونگ هم غاری چی ده حلکان پسی رزدکلی وکرو او پراتنگی که ده خپلی طولین پا پرمختک که وانده باخلو او سمحال مونگ هاگا مرغوی تاورتا یو چی پا پنجرو که بندی کرلی شیوی وی هیلی ده مونگ حالاتا وباسی
بندی هستی ما میخواییم دوباره باز شیم.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي چې سږ کال له زده کړو 1400 نجونې بې برخې شوي. دغه صندوق دغه راز خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دوام وکړي تر 2030 کال پورې به له زده کړو د بې برخې شوي نجونو شمیر له 1000000 واوړي. که څه هم نړیوالې ادارې د بشري حقونو مدافع ډلې او افغانانو پر لپسې له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لرې کړي خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لومړیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې د جوړولو خبره کوله اوس داسې ښکاري چې یو شمېر واکمن مشران د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانستلو سره موافق نه دي.
په راپور کې مو اوریدل چې پرون یکشنبې د په افغانستان کې په ځانګړې توګه په سړو سیمو کې د پلازمینې کابل په ګډون باندې بیرته ښوونځي پرانیستل شو او دا څلورم کال دی چې طالبانو نجونو ته اجازه ورنه کړه چې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو ته ستنې شي. د طالبانو دغه کار نړیوال غبرګونونه راپورته کړي دي. د زده کړې نشي تم کېدای په نوم باندې د یو صندوق د نجونو پر زده کړو بندیز د منلو وړ نه بللی دی او غوښتنې کړې ده چې دغه اقدام د طالبانو هیڅ توجیه نه لري. د صندوق تېر ورځ پر خپلې ایکس پاڼه لیکلي دي چې هر نجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته هیله منده اوسي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د انجونو له حضور پرته د یو بل ښوونیز کال د پیلېدو په اړه د خبرګونونو په دوام د زده کړې نسي تم کېدای. ایجوکیشن کناټ ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د انجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله 2.2 میلیونه انجونې له زده کړو بې برخې شوي چې دا شمېره ښایي تر 2030 کال پورې له 4 میلیونه واوړي. د صندوق د شنبې په ورځ د مارچ په 22 په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر انجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکو ته په هیله منتیا پرمختګ کړی. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څنګه مشر کینټ پیج د یک شنبه په ورځ د مارچ په 23مه په خپل اکسپانا لیکلی چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نوموړي زیاته کړې هر هلک او انجلۍ پرته لدی چې څوک او چیرې دی د زده کړو حق لري. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محروم نجونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هیواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسیدونکو بهار ازادي راډیو ته وویل
له زده کړو پرته موږ د تیارو خوشحال کېږو او د خپل هیواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو. دا یو ډیره لویه بیادالتی ده او د یوې ټولنې د نیمایي نسل پر وړتیا یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول منځوري.
دا یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومان وشي صندوق یونیسف د شنبه په ورځ د مارچ په 22مه ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام لامل د نوې ښوونیز کال له پیل سره په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې سو یونجن په شمیر کې څلور لکه نور هم ور اضافه شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نوري او ستاسو رادیو خبرونه څلورویشت ساعته دوام لري. د سهار لشپږو د مخام تشپږو په لنډو څپونو نه 23-25 مترو او د مخام لشپږو د سهار تشپږو په منځنۍ څپه 12-13 نوي. وړاندې نړیوالو مسایل ته هم تم کیږو خو اوس ګاونډي پاکستان ته ورځو. په پاکستان کې میشت زرګونه افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ کې سونه لري په سرخلاصي لیک کې د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه کړې چې دوی دې د اخراج لامره مستثنا کړي. په دې لیک کې یو کاپي ازادي راډیو ته هم استول شوې راغلي چې دغه ډله افغان پناه غوښتونکي باید د اخراج د پروسې قرباني نشي بلکې دوی ته اجازه ورکړي چې د کې سونه تر څړلو پورې دې په هیواد کې پاتې شي. نور تفصیل له اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې ورو.
د مارچ د یو درشمې نیټې په رانګ دي کې دوه سره په پاکستان کې نه یوازې د ای سی سی کارت لرونکو او بیا اسناد افغان کډوال اندیښمن دي بلکې په دې هیواد کې میشتو یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د پاکستان له صدر اعظم غوښتي چې دوی دې له دې امر مستثنا کړي. دغه افغان پناه غوښتونکو په یو سرخلاصي لیک کې چې یو کاپي د دوشنبه په ورځ د مارچ 23مه ازادي راډیو ته رسیدلی راغلی چې دغه افغانان نه باید د اخراج د پروسې قرباني شي او دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې د کیسونو د پروسې تر بشپړولو په دې هیواد کې پاتې شي. د دې لیک یو لیکونکي امامت حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیک د 15,000 کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو په اساسوالی لیکل شوی دی.
دولت پاکستان برهبری شهباز شریف قبلا
دی وای د شهباز شریف په مشرۍ پاکستانی حکومت د مارچ 14مه د هغه افغان کډوالو لپاره چې د ای سی سی کارتونه لري ورسته یې نیټه ټاکلې. هغه پناه غوښتونکي چې نور هیوادونو ته د تګ کیسونه لري باید د دې پروسې قرباني نشي. موږ د 15,000 کیس لرونکو چې امریکا ته د تګ کیسونه لري او په پاکستان کې د دوی پاسازوالي یو لیک ولیکل چې په دې کې د پناه غوښتونکو ټول ستونزې ځای شي او په دې لیک کې مو د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف غوښتنه وکړه چې د امریکا کیس لرونکي باید له دې امر مستثنا شي.
امریکا استثناء قرار
داده شد. په دې لیک کې دا راز لیکل شوی چې امریکا ته کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو ډیرې د امریکایي ځواکونو په خوانی ترجمانان، خبري اعلان، د خزو د حقوقو فعالان او نور متخصصین دي چې افغانستان ته د استولو په صورت کې له خطر سره مخ کیدای شي. وړاندې راغلي ډیری افغان پناه غوښتونکو چې په پاکستان کې انتظار کوي د کیسونو د څېړنې لپاره یو د موده انتظار کړي او د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو په تمه دي خو افغانستان ته استول کیږي ژوند د مرګ لګو اخسر مخ کیږي. دوی ویلي پاکستان په دې کار سره د ټولو بشر دوستانه او نړیوالو اصولو خلاف عمل کوي چې دغه هیواد لاسري کړي. په دې لیک کې دغه راز په پاکستان کې د ویزو د موده د غزولو موضوع هم یاد شوی چې مخکې موده درې او شپږ میاشتې غزیدله خو اوس یې واضح او مشتم دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته له رسیدو وروسته د جنوري په 16مه امریکا کې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډوه. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد د ځنډولو په تړاو ویلي چې هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څېړل شوي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشته یو افغان پناه غوښتونکي چې نه غواړي نومې په دې راپور کې خپور شي وویل د ویزې موده پای ته رسیدلې او که افغانستان ته ډیپور شي له خطر سره به مخ شي.
اوس مې ویزه هم ختمه شوې ده او زما لپاره ډېر مشکل دی چې زه هر میاشت ویزه واخلم. دلته زموږ کیسونه دي حق کوم چې جبرن ویستل سو د پاکستان یا ډیپورت سو نو زموږ ژوند ډېر لوی خطر دی.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار خبرداری ورکړی و چې که په دې هیواد کې میشت افغان پناه غوښتونکو کیسونه د امریکا له لوري ونه منل شي او یا هم په ځنډ وڅېړل شي دوی به دغه افغانان د غیر قانوني کډوالو په توګه وپېژني او له دې هیواده به افغانستان ته واستوي. پاکستان پریکړه کړې چې د روانې مارچ په 1 ټول هغه افغان کډوال چې د ای سی سي په نوم د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري باید دا هیواد پرېږدي، کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به یې له پاکستانه د ایستلو عملیات پیل شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعت
د افغانستان په وړاندې نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا او روسیې د ستاسو ترمنځ خبرې اترې نن په سعودي عربستان کې پیل شوې. ویل کېږي چې د دې خبرو اترو موخه په اوکراین کې د پراخ اوربند په لور پرمختګ دی، کوم چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا وړاندې شوی و. یو ورځ وړاندې د امریکا ستاسو هم په سعودي عربستان کې د اوکراین له ستاسو سره په ورته موضوع خبرې کړې وې.
کرملین نن دوشنبه د وری سلورمه وویل چې روسیه او متحده ایالات د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته د رسیدو اړتیا په اړه ګډ تفاهم لري، خو لا مختلف اړخونه شته چې باید کار پرې وشي. ریوټرز خبري آژانس کرملین د وین دیمیتری پیسکوف له قول راپور ورکړی چې وایي د مسکو او واشنگټن ترمنځ خبرې اترې په سعودي عربستان کې ترسره کیږي. پر تخنیکي مسایلو متمرکز دي چې پکې د تور سمندرګي د نوښت موضوع هم شامل ده، کوم چې د سیمې د کښتیو د امنیت اړوند دی. د روسیه او امریکا پلاوینند د اوکران د کرکېچ د هله لپاره د خبرو اترو دوهم پړاو پیل کړ. دا خبرې اترې د یکشنبې پورس د امریکا او اوکران د چارواک ترمنځ تر غونډې وروسته ترسره کیږي. د امریکا پلاوی تر اوسه د یکشنبې د ورځې د اوکران سره د خبرو اترو په اړه څه نه دی ویلي، خو د اوکران دفاع وزیر رستم عمروف چې په دې غونډه کې د خپل هیواد د پلاوی مشري کوله خبرې اترې رغنده وبللې. هغه په ایکس باندې کلیکلی چې د اوکران د ولسمشر ولادمیر زلنسکی هدف د اوکران او ټول اروپا لپاره د عدالت او تلپاتې سولې تامینول دي. هغه ویل چې هیواد یې هڅه کوي چې د موخه په واقعیت بدل کړي. په اوکران کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې اترې په داسې حال کې روانې دي چې اوکراینی ځواکونه په هیواد کې د روسیې د بي پیلوټ الوتکو د بریدونو راپور ورکوي. اوکراینی ځواکونه دا کړي چې په ورځ کې د روسیې لخوا د 99 توغول شوي بي پیلوټ الوتکو څخه 50 ورسولې دي. د ریوټرز خبري آژانس دوشنبه د وری سلورمه د اوکراینی ځواکونو په حواله راپور ورکړی چې شپږ دېرش روسي بي پیلوټ الوتکې مخته نه دي رسېدلي. دا لا څرګندونه ده چې د پاتې شپږو بي پیلوټ الوتکو سره څه شوي دي. په سعودي عربستان کې د خبرو اترو څخه یوه ورځ مخکې اوکراین ویل چې کیفته نږدې د استوګنو ودانیو باندې د روسي په برید کې یو 15 کلن ماشوم او یو 12 میاشتنی ماشوم وژل شوي دي. کیف هم د دې بریدونو پر وړاندې د ځواب اعلان ورکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ به جګړه پای ته رسوي او له همدې امله د اوکراین سره د خبرو اترو په لومړي پړاو کې د دیرش ورځنی اوربند وړاندیز وکړ چې اوکراین ومنله، خو روسیې ونه منله او ویل چې په دې اړه ملاحظات شته.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تاسو مکه غلازاده رادیو نو ری وړاندې درته نور مطالب هم لرو ورسو لاندې ته مخلو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د مارچ 14مه په خوست کې د یو خصوصي روغتي بنسټ لخوا په روانو خراب اقتصادي حالاتو کې د 1500 بې وسله ناروغانو د وړیا درملنې درې ورځنی پروګرام پیل شوی دی. په دې پروګرام کې د ناروغانو کتنه، لابراتواري معاینات او درمل ټول وړیا تر سره کیږي. د برنامه منتظمین وایي لدې کارای موخه په روانو نوړ اقتصادي حالاتو کې د ناروغانو لاسنیوي هغوی ته د خپل سری درملنې په زیانونو پوهاوی ورکول او د معیاري درملنې ته د هغوی هڅول دي. ور تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
دا ځل په خوست کې یو خصوصي روغتیايي بنسټ د دې ولایت مرکز او ولسوالیو د 1500 بېوزله ناروغانو د کتنې لابراتواري معایناتو او هغوی ته د وړیا درملو د ورکولو درې ورځنی پروګرام پیل کړ. د برنامې منتظمینو د دې کار موخې د بېوزله ناروغانو د درملنې په کار کې د خپلې دینی او بشرپالې ونډې ترسره کول، د معیاري درملو دودول او په ځانګړي ډول د کلیوالي او لرو پرتو سیمو خلک د خپل سرې درملنې او درملو په زیانونو پوهول وښودل. د یاد روغتیایي بنسټ استاد عمران انگیز مشال رادیو ته ویل
د دغه کمپونو هدف دا دی چې هغه خلک چې بېوزله دي، بېوزات دي، سبا ته خپل سری کوم معایناتون کې خپل سری د ځان تداوی ونه کې، نو د دوی لپاره مونږ دغه سی کمپونه جوړ کړل تر څو دوی راشي خپل تداوی او هغه خپل معاینات هر څه په فری یا په وړیا ډول باندې سرته ورسی.
په ورته توګه بېوزله ناروغان او ناروغ لرونکي د اقتصادي ستونزو پر روان حالت کې د درملنې دا ډول وړیا برنامه ګټوري بولي او زیاتوي. په خپلو امکاناتو یې ترخاره د راتلو او پروختونونو کې د درملنې وس نه لاره. یو تن ناروغ فریدالله احسان ویل
د ځاځي میدان څخه راغلی یم. دا چې اقتصادي وضعیت وزه ډیره خراب ده، افغانستان ډیر غریب ولس دی، بیا خاص کر خوست ولسوالۍ مقصد زه خپل مریضی لرم، د رواني ناروغي هم لرم او د معده تکلیف هم لرم.
ناروغان او ناروغ لرون کې د دې ځای د روغتیا برخې د خصوصي سکتور له نورو بنسټونو هم غواړي چې په دې توګه نوري وړیا روغتیایي برنامه پلي کړي. یو بل تن ناروغ حضرت محمد همت وایي
نورو روختونونو نه نورو کلینیکونو نه مهیله دا د ترڅو دغه شان پروګرامونه په کار واچوي او د غریبو د بیوزر خلکو دغه هغه چې په پام کې ونیسي مریضي او تکلیفونه.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې هم په بیا بیا ویلي چې دوی سره د مرستو د کمیدو او په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د اقتصادي حالت له خرابېدو وروسته روغتیايي اسانتیاو ته د خلکو لاسرسی کم شوی او په دې برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي. په خوست کې ډاکتران لیکلي وایي خلکو هم غواړي چې هڅه دي وکړي له خپل سره درملنې او درملو له استعماله ډډه وکړي. یو تن معالج ډاکټر نورالحق حسن ویل
حسن هغه خلکو ته چې کلیوالي سیمه کې اوسېږي نو هغه د نږدې مثلا روغتیايي کلینیک ته لاړ شي تر څو د هغه تشخیص وشي او د دواخانو نه دغه دوا نه استعمالوي، ځکه چې ځینې دوایان وي هغه مشکل جوړوي، مرض یو وي او دوا د بل شي خوري، ځکه اول حالت یې وروسته مزمن حالت مرض اوړي چې بیا مریضي ډیره سختیږي او تداوی هم سختیږي.
بلخوا یو شمېر نړیوال روغتیايي بنسټونه وایي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ د کچې لوړېدل، د روغتیايي خدمتونو ټیټ کیفیت، د روغتیا له سکتور سره د نړیوالو مرستو کموالي او په لرې پرتو سیمو کې د ښځینه معالجو او متخصصو ډاکترانو نشتوالي په دې هېواد کې د خلکو لپاره روغتیايي خدمتونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوس به هم ګاونډي پاکستان ته ورشو چې هلته د مارچ تر 1 یو شمېر افغان کډوال ته وخت ورکړل شوی چې له نه هېواد ووځي. دا کډوال وایي چې د ورکړل شوی مهلت ډیر تنگ دی او ډیر زر را نږدې کیږي او دوی نشي کولی په دې وخت کې خپل کورونه او کاروبارونه راټول او بیرته افغانستان ته ستانه شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د اي سي سي کارت درلودونکو افغان کډوالو ته د دغه هیواد د حکومت لخوا د وتلو وروستۍ نیټې ته نږدې یوه اونۍ پاتې ده. د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې د جبري ستنونې پر ځای د افغان کډوال په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متفق کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له لوري په یو خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه دا هم راغلي چې د پاکستان ځانګړي استازي په دې لیدنه کې د افغانستان امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه بللې او ژمنه یې کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې او پاکستان ته د تګ راتک په برخه کې د سانتیاو د رامنځته کولو اړین اقدامات به هم کوي. د طالبانو حکومت له پاکستان دا غوښتنه داسې مهال کوي چې تازه د پاکستان دانو رسمانه خبر ورکړي چې پرون شنبه د مارچ په 22مه پاکستان د تورخم لالارې 2150 بیا اسناد افغان کډوال په جبري ډول لکرخي اړولي او د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي. د پاکستان حکومت مخکې د طالبانو د حکومت د غوښتنه چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو نیټه وځنډیږي رد کړې و. د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخه د غوښتنه له ډیپلوماټیکو لارو شوې و. خو د تیرې پنځ شنبې په ورځ د مارچ لمه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغان تابعیت کارت لرونکو اي سي سي او نورو ناقانونه کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوې نیټه نه ده بدله شوې. پاکستان د روان مارچ میاشتې 1 اي سي سي کارت لرونکو او نورو ناقانونه افغان کډوالو ته له هیواد د وتلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړې او ویلي دي که دوی په خپل خوښه لاړ نشي نو په وړاندې به له زوره کار واخیستل شي. په پاکستان کې میشت اي سي سي کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وایي ورکړل شوی مهلت ډیر کم دی او په دومره کمه موده کې نشي کولای له دې هیواده وتلو ته ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې میشت افغان کډوال عباد الله ازادي راډیو ته وویل
نو مشکل دغه ته مونږ د تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده نو ته مونږ یې کولای نو سوشل تلار نو بس دغه زموږ د پاکستان ته دغه خواست دی چې د خپل فیصله به واپس په نظر ثانی پیو کی.
دروژی رنگونه
په افغانستان کې د کاري فرصتونو کموالی یو لوی ستونزه ده. د اقتصادي وضعیت ورستر بلې سختي ګوډيري کورنۍ د خپل ورځنی نفقه پیدا کولو لپاره لږی د ستونزو سره مخ دي. که څه هم دلته د روژې په ورځنی پلان عموم کې یو ډول دی، اما د روژې د پلان د ننه هغه د کورنۍ د پلان محتوا یا د غوي خواړه یا د غوي د ژوند لمړني ضرورتونه یا وسایل چې دي هغه د اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې یو لبل څخه فرق لري. خو بیا هم په هر حال باندې شکر کول پکار دي ځکه روژه د صبر عبادت او یو لبل سره د مرستې میاشت ده. هم یو هیله او هم یو پیغام ادا دی د هغه کسانو لپاره چې هغوی تر یو اندازه پورې مالی توانایي لري د هغه کورنۍ سره مرسته وکړي چې په دغه روژه کې له لومړي ضرورتونو د کمبود یا نشتون سره مخ دي. هیله ده چې دا مبارکه میاشت زموږ د روح او ژوند لپاره برکتونه راوړي او په ټولو مسلمانانو باندې په خیر په خوشحالي تیر شي او عبادتونه د الله په درگار کې قابل د قبول وګرځي. مخکې له مخکې د ټولو لپاره یو ښه او له خوښۍ او آرامۍ څخه ډک د کوچني اختر غوښتنې کیمه.
روژه عموما یو تاثیر درلودونکې میاشت په ټولو مسلمانانو باندې او په ټول نړۍ کې او افغانستان کې د تیرو څو کلونو راهیسې چې اسلامي امارت حاکم شوی دی اقتصادي وضعیت په ټول افغانستان کې خراب شوی دی. بالخصوص هلمند میشتې منطقه چې ده اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی. خلک یې ډېر ناراحت دي او خلک یې ستړي دي. هغه کومې نړیوالې موسسې چې کومکونه کول تر ډېره پورې د هغوی فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. خلک خوشحاله دي چې امنیت شته، تشویش ته امنیت په ارتباط باندې نه لري، مګر دا یو مسله چې د اقتصاد ده اقتصادي بحران ټول افغانستان بالخصوص هلمند ځپل لري. نو ویلی شو چې خلک ستړي دي او دا ستړیا چې ده دوی د اختر او د دغه روژې په خوند هیڅ نه پوهېږي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. ملکه څنګه چې په هیکو موږ د کال دی وی غوري مبارک میاشت چې د روژې مبارک میاشت هغه کې شتون لرو. خوشبختانه تکال روژه هم لکه د نور کلونو په څیر باندې په خوخه یو بهتر شکل باندې مخ په تیریدو روانه ده. ملکه څنګه چې موږ د روژې مبارک میاشت په اخر شپه ورځو کې قرار لرو او اختر هم په رانځي کېدو ده، نو څومره بهتر به وي چې په دې مبارک شپو کې د خپلو بیوزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړو ترڅو هغوی هم وکولای شي، لکه زموږ په سیر باندې د کورنۍ په سیر باندې چې اقتصادي حالت یې ښه دی، د هغې په سیر د خوښیو نه ډکه روژه او اختر ولري.
دوی مې نیمای کې درته 15 دقیقې بحث لرو، خو درغې وړاندې ورزو دا د سات لنډ خبرونه ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نری رنځ زیاته بل کورس په وړاندې د مبارزې ملاتړ کوي. د سازمان نن د شنبه د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې لیکلي، دوی د خپلو شریکانو سره له نږدې کار کوي څو د دې وژونکي ناروغۍ څخه اغېزمن شوو کسانو کورنۍ او ټولنو ته ورسیږي. سږکال د نری رنځ نړیواله ورځ هو موږ کولای شو د ژمنې، پانګونې او عمل سره نری رنځ پای ته ورسو دا شعار لاندې لمانځل کیږي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د تعلیم فعال ملاله یوسفزی وایي د طالبان لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د بې عدالتۍ سرچینه د بې عدالتۍ سربیره جنسیتي تبعیض دی. یوسفزی یک شنبه په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې د یو ویډیو پیغام خبرولو سره ویلي، د پرلپسې څلورم کال دی چې طالبانو د شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ راګرځولې دي. د ملالۍ یوسفزی بنسټ په سازمانونو اشخاص غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځو وجود لپاره د یووالي او ملاتړ لپاره ودرېږي. اوکراین وایي د روسیې له توغول شو نه نوي په پل ټالوتکو څخه و 50 خورسولي. د رویټرز خبر اژانس راپور له مخې نن دوشنبه د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي چې له دغو نه نوي په پل ټالوتکو شپږ 13 نورې خپل هدفونو ته رسیدلې نه دي. د پاتو شپږو په پل ټالوتکو د سرنوشت په اړه جزئیات نشته. اوکراینی ځواکونه د لسګونو په پل ټالوتکو د لسګرو خبر په داسې حال کې لنوي چې نن د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې اوکراینی او روسی چارواکو همدارنګه امریکایي چارواکو په بیلابیلو بحثونو کې د اوکراین د سولې په اړه خبرې اترې کړې دي. او د ترکیې د خبریالانو ټولنه وایي د استنبول د خروال د نیولو پر ضد د لاریونو په تور نه خبریالان نیول شوي. د ترکیې د خبریالانو ټولنې نن دوشنبه ویلي چې ترکیې پولیسو هغه خبریالان نیولي چې د استنبول خروال اکرام امام اوغلو د نیولو پر ضد لاریونو ته خبرې پوښښ ورکړی و. د ترکیې یوې محکمې د استنبول پر خروال د اداري فساد تورونه پورې کړي دي او هغه د مهال په زندان کې دی.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50 فیصد
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 25 دقیقې بحث مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، تیرونی په افغانستان کې د ځنګړو خبرونو ورځ و. د کاپ په دیرشمه د 1403 هجری لمریز کال په وروستۍ ورځ یو امریکایي پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره وکتل او په همدې ورځ د یو امریکایي وګړي جورج ګلیزمن د خوشی کېدو خبر ورکړل شو. ګلیزمن له تیرو څه باندې دو کلونو راهیسې له طالبانو سره بندې و. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په امریکایي پلاوي کې شامل و پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې نن ورځ یوه ښه ورځ ده، موږ بریالي شو چې امریکایي وګړی جورج ګلیزمن خوشی کړو. د ښاغلي خلیلزاد په وینا طالبانو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د امریکا ولسته د ښه نیت د ښودلو لپاره د ګلیزمن له خوشی کېدو سره موافقه وکړه. د 2020 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته دا لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکو کابل ته سفر وکړ، او دوه ورځې وروسته له دې چې د دوی سفر پای ته ورسید، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او دوه نورو مشرانو پر سر د ډالري جایزو د لری کېدو خبر ورکړ. امریکا د حقانی پر سر د 10 میلیون ډالرو او د هغه د کورنۍ د غړو عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی د هر یو پر سر د 15 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړې وي. سراج الدین حقانی د 2008 کال په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په فهرست کې هم راغی. ملګرو ملتونو نوموړی له طالبانو، القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره په اړیکو او د ګڼو تروریستي حملو په تنظیم او تمویل تورن کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو او عدلی وزارتونو د سراج الدین حقانی پر سر د جایزو د لغوه کېدو خبر تایید کړی دی. خو د هغه نوم تر اوسه هم د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی او د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه د بندیزونو له فهرست څخه نه دی لرې شوی. د حقانی پر سر د جایزې لرې کېدل، د امریکایي جورج ګلزمن خوشی کېدل او کابل ته د خلیل زاد په ګډون د امریکایي پلاوی سفر، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان او د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا د نوي حکومت ترمنځ د اړیکو د څرنګوالي په اړه پوښتنې را برسېره کړې دي. ځینې شنونکي دا د امریکا او طالبانو د اړیکو د نږدې کېدو نښه بولي، خو ځینې نور وایي چې امریکایي پلاوی طالبانو ته د امریکا ډېر سخت پیغام راوړی و. متحدو ایالاتونو او طالبانو شل کاله په افغانستان کې جګړه سره وکړه، خو له دې پرمختګ وروسته د یو اړخ په بیان کې هم د پخوانی دښمنۍ یادونه نه وشوي، بلکې د دواړو لورو بیانونه ډېر ډیپلوماتیک و. آیا له افغانستان سره اړیکې تر اوسه د امریکا لپاره اهمیت لري؟ آیا طالبانو له امریکا سره له پخوانی دښمنۍ لاس اخیستی؟ سراج الدین حقانی په دې اړیکو کې څومره مهم دی او د دوی د اړیکو راتلونکي پر کومه خوا ځي؟ په دې اړه د بس لپاره د برلین د امنیتي پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د دفاعي او امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندر د شبه په مستقیمه اړیکه را سره دي. د تخنیکی چارو لارښوونه محمود ضیا منصوري کوي. لومړی ورزو استاد اسحاق اتمر ته، اتمر صاحب، تاسو ته دا وضعیت څه ډول ښکاریږي؟ آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ اړیکې نږدې کیږي؟
من نه تکل صاحب، تاسو ته جناب اندر صاحب ته اوریدونکو ته سلامونه و نیکیلی.
وعلیکم السلام.
طبیعي ده چې یو تغییر د سیاست اوس وخت کې لیدل کېږي، او دا تغییر کېدای شي د هغه شرایطو له کبله رامنځته شوی کوم چې په دې وروستي وختونو کې د امریکا مثلا نوی جمهور رئیس واګې ترلاسه کړلې کېدای شي چې دا یو نوی پیل د تغییر د سیاست یا حداقل ساتل دغه روابط د طالبانو د حکومت سره. خو په هر صورت اوس به ډیر وختي چې که موږ په دې باندې فکر وکړو، لیکن دغه د جایزو رفع کېدل په حقانیانو باندې دا معنا لري چې امریکایانو کوشش دا کوي چې خپل روابط دوی سره نږدې کړي، ځکه امریکا دغه روابطو ته ضرورت لري.
ولې ضرورت لري فکر کوي استاد احمر؟
بله، ځکه ضرورت لري چې اوس وخت کې امریکا دلته نظامی حضور نه لري، لیکن دغه ننګونې او تهدیدونه د افغانستان ځینې دغه ترهګرو ډلو په موجودیت کې رامنځته شوی کوم چې په افغانستان کې موجود دي، او تر ټولو مهمه ډلې القاعده دی او داعش خراسان دی چې امریکا داسې فکر کوي چې القاعده او داعش خراسان کېدای شي د دوی د ګټو دپاره یو تهدید حساب شي. نو په هغه بنیاد باندې امریکا دا کوشش کوي چې حسینی رژیم سره یا د حسینی رژیم هغه کسانو سره چې دوی امریکایانو سره نږدې دي، ځکه ښاغلی حقانی څو ځلي عربي اماراتو ته، سعودي عربستان ته سفر درلود، اول ته د مختلفو چارواک سره دوی کتلی دي. زه داسې فکر کوم چې دغه رابطه د قطر د حکومت د خوانه منځګړیتوب شوی، او دغه زمینه او فرصت د قطر هیواد دغه تغییر د سیاست ته په اصطلاح مساعد کړی، او دغه تعامل ته چې دغه جایزې دي د دوی د سره هم لري شي.
قطر تاسو وایئ چې منځګړیتوب کړی په دې مسله کې؟ قطر دومره، یعنی په دومره لویه مسله کې هم کولای شي چې رول ولوبوي، ځکه چې حقانی د امریکا لخوا جایزه اعلان شوی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور فهرست کې و. یعنی قطر دومره نفوذ لري په امریکا او ملګرو ملتونو باندې؟
قطر خپل هغه یو هیواد دی چې د امریکا منافع په سیمه کې خوندي کوي، د طالبان سره د روغې جوړې او د دوهې د توافق اصلي مبتکرین قطر و. پا خو کاسته په یاد دی دغه کارونه پاکستان کول خو بیا ورسته کلونه کې د امریکا لیدم د پاکستان په مورد کې تغییر خور پاکستان کې شرایط تغییر شول نو دغه وظیفه امریکایانو د قطر هیواد ته ورکړ او د دوی توافق هم د قطر په منځګړیتوب تر سره شو البته زه داسې مستقل منبع نه لرم خو په رسنیو کې دا ما لوستي اورېدل مې دي چې د قطر هیواد په دغه برخه کې د طالبان او د امریکایانو ترمنځ د یو نوي فصل او باب په نوي سیاستونو کې رامنځته کړی.
ډېره زیاته مننه اندر صاحب. ښه راغلاست. درته وایم د امریکا سیاست د طالبانو په وړاندې د افغانستان په وړاندې د نوي حکومت پالیسي کې به تغیر راغلی وي.
د ستر څکن په نامه ښاغلی تکل صاحب تاسو ته همداسې زمونږ قدرمن او پیاوړي استاد اتمر صاحب ته او د تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ګوري مونږ په پښتو کې یو متل لرو چې وینه په وینه نه مینځل کیږي. واضح خبره ده چې دا د امریکا نوی حکومت نوی راغلم وخت او زمان شرایط ایجابوي چې سیاستونه تغییر شي، ځکه چې افغانستان نشي کولای امریکا هلته خپل تاثیرات لاسه کول کې. د افغانستان یو داسې جیو پولیټیک موقعیت ده چې امریکا او نور ډېر هیوادونه اړتیا لري چې که هر حکومت یې هلته که د طالبان حکومت یې او که بل کوم جمهوریت یې له دوی سره اړیکې ولري. او دا زه د یو افغان په توګه ویلی سم چې دا یو ډېر نیک ډیپلوماتیک او د خیر غوښتنې ګام و چې امریکا او د افغانستان اوسنی حکومت واخیسته تر څو ښاغلی خلیلزاد د آیت سره دلته راغی. او که څه هم هغه د زندانی خوش کېدل خو یو بهانه کېدلی شي، خو دا یو پړاو ده تر څو به دښمني او تر څو به زموږ خلک په معاصره باندې. او تاسو ګورئ چې د دوی تړون په اساس امریکا خپله ماته منلې، بیا طالبان واک ته ورسېدل او همداسې اوس سیاسي او اقتصادي تحریمونه زموږ په مظلوم جنګ ځپلي ولس دي چې شپږ څلوېښت کاله په جګړو کې سوځېدلي دي، اوس هم تښتي، مهاجر کېږي. دا به تر کله وي؟ خو یوه لاره باید جوړه شي. امریکا کله چې په جاپان باندې د اټوم بم استعمال کړ، ولیکن اوس یې ډېر ښه ستراتیژیک او اقتصادي ملګری ده. موږ هم غواړو چې زموږ حکومتونه خپلو دښمنیو تیر شي. په دښمنیو کې مونږ ډېر څه بایلیدلي دي، باید سیاست وکړي او جوړ جاړی وکړي. امریکا اوس هم په نړۍ کې زبر ځواک ده. د امریکا اغیز په ډېرو هیوادونو باندې پروت ده. دا چې بیا مونږ ته د پاکستان لارې خپل ستراتیژیک دوستي له مونږ سره په مخ بیا، ولې مستقیما مونږ سره ونه لرو؟ یا د قطر لارې بیا، دا ډېره ښه خبره شوې ده. د امریکا
څومره ممکنه ده، وبخې تاسو خبرې هم کوي، څومره ممکنه ده چې افغانستان مستقیم بل دی چې د بل هیواد لاره له امریکا سره اړیکې ولري، په مستقل ډول امریکا سره اړیکې ټینګ کړي؟
زه د امنیتي کس په توګه ولې سم چې داسې نه ده. له ډېر پخوانه د امریکا اړیکې استخباراتي سره موږ ولیدل چې د امریکا د استخباراتو مرستیال او اساس په همدې اماراتو په قطر کې د افغانستان د استخباراتو له رئیس سره لیدنې کتنې کړې او نور اغېسته. خو هغه خبرو ته نه راځو، ممکن ډېره زیاته ده. او افغانستان دوی ته اوس هم ډېر مهم ده، ځکه افغانستان د امریکا د سیالانو یا رقیبانو چې هغه چین و ایران و روسیه ده، د دوی ګاونډی ده. او امریکا به خامخا غواړي چې دلته د هغو ډیپلوماتیکو او ستراتیژیکو اړیکو د لارې نه وکولی شي چې د افغانستان سره اړیکې ولري. د افغانستان اوس هم زه تاسو په واضح ډول ویلی سم چې طالبان خو دغه چارواکي سفر نشي کولای، خو دوی کوشش کوي چې مستقیما له هر واسه روغي. او دا د افغانانو غوښتنه هم ده. موږ نشو کولای چې ځواکي پات شو او زموږ خارجي سیاست به یا پاکستان یا قطر یا د نورو هیوادو لارې ځي.
بله اندر صاحب، او بخښه مخکې زما اصلي پوښتنه دا وه چې د امریکا سیاست د افغانستان په مسله کې یا د طالبانو پر وړاندې بدل شوی؟
ما په لومړي سر کې ویل چې وخت او زمان شرایط تغیر کوي، د امریکا سیاست به خامخا تغیر کوي، ځکه او عمر چې افغانستان اړتیا لري چې زموږ پیسې څنګه کړي یا هم اړیکې ولري، دوه برابر زیات امریکا اړتیا لري افغانستان ته. ولو که هر حکومت چې دوی خپل اړیکې ولري د هغه ستراتیژیک او استخباراتي مخې دي چې امریکا باید دوی سره اړیکې لري. نو ځکه یو بهانه جوړیږي او دوی خپل اړیکې سموي او دا د دواړو وادو په ګټه تمام دی شي. موږ هم جګړه نه غواړو، موږ هم نه غواړو چې امریکا هر وخت پټکیو سټکیو کې ګسندنیو کې، او دا کبیا طالبان هم په خبرګون کې جدي جواب ورکړي. دا د افغانستان د خلکو په نقصان، موږ غواړو چې د خپل هیواد ملي منافعو د خپل ولست لپاره دغه چې کړنې ترسره کړو چې موږ کې زموږ خیر دي. نور موږ د جګړو کوی چې توان نه لرو، دا به غلط خبرې، توان لرو خو څومره جګړې وکړو، څومره د زبر ځواکونو په موږ باندې خپل هغه غوښتنې په زور په جبر په ارغلونو باندې تعمیر کړي. او د افغانستان د حکومت نه هم د افغانانو هیله به لکه زما چې ده ټول افغانانو هیله ده چې له ټولو خواوو سره متوازن سیاست او جوړ جاړی وکړي. دا دښمنیګان نور ځای ته نه رسېږي، د نړۍ سیاستونه ورځ پورې تغیر کوي. تاسو وګورئ چې همدا نن پرون د عربستان کې د امریکا او د روسیې استازي د اوکراین په جګړه باندې غږیږي. افغانستان کې خو جګړه نشته، یوازې پخوانی ځینې هغه لایانه حل مادي دي چې د امریکا او د افغانستان ترمنځ د دوه لړ قرارداد دي، دا باید حل شي.
ځکه
زما ولس زوريږي په دې کې، زما ولس وګه تاګه ده په دې کې د فشار لاندې ده، په دې کې د حکومت د انزوا خوځي. او موږ څه کولای شو؟ هر درې سلور پنځه کال وروسته زما حکومتونه تبدیل شي او نړۍ دلته د حکومتونو لابراتوار جوړ کړي چې دا حکومت نه منو، دا نه منو. او په داسې حال کې چې په ټولو حکومتونو کې د همدغه زبر ځواکونو او د دغه ګاونډیانو لاسته افغانان خبره نه وي چې نوې حکومت ته راشي.
اندر صاحب تاسو مننه. اتمر صاحب د اوس اندر صاحب یو یادونه وکړه چې افغانستان نور توان د دین نه لري چې د بندیزونه وسغمي. فکر کوي چې د امریکا بندیزونه په د نویو تحولاتو کې لری کېدای شي پر افغانستان پر طالبانو؟
زه داسې فکر کوم چې اوس ډیر وخت دی، یعنی طالبان داسې نشي کولای چې دوی د خپل دریز نرم نکی نړیوال تعهدونه ته پابند نه وي او نړیوال د بیا د دوی ټول غوښتنو ته لبیک وایي، یعنی مثبت ځواب ورکړي. دا احتمال او امکان نشته. لکه چې تاسو ویلې، ګورئ خپل امریکا تر یو حده پورې داسې انګېرل کېږي، لیکن دا اصل په اصل کې هم نه دی چې موږ دا قضاوت وکړو چې د امریکا په سیاست کې کم تغییر راغلی. دا کیدای شي یو احتمالی د دې په خاطر چې دوی دغه بندیزونه لرې کړل، یو پیغام طالبان حکومت ته چې دوی د هم ځینې موضوعاتو کې انعطاف وښي. اما په مجموعي توګه که موږ داسې فکر وکړو، اوس ګورې ملګري ملتونه دغه موقف تر اوسه پورې تایید کړی نه دی، یا هغه جایزه دوی لری کړی نه دی، اف بی آی لری کړی نه دی. صرف دا خپله د وزارت عدلی د امریکا د وزارت عدلی د خوانه دا اعلان دوی د صفحې نه لری کړل شوی.
همدا که تشریح کړئ لطفا چې د دې دغه حقوقي اهمیت څه ډول کیږي که مثلا د ده نوم تر اوسه پورې د اف بی آی یا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور فهرست کې وي مګر جایزه یې په سر لری شوی وي، د دې دوړو تفاوت په څه کې دی؟ یعنی تر اوسه پورې دای په یو ځای کې نیول کېدای شي؟
بله بله، یقینا ځکه هغه د ملګرو ملتو د امنیت شورا فیصله دی. او دلته کله چې د امریکا د عدلی وزارت دا تاثیرات رفع کړي دي، دوی د باید دغه ټول معلومات، دلایل او شواهد وړاندې کړي د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته. هلته به بیا هغوی دغه باندې غور کوي او فیصله به کوي چې اوکې دا پروف شو، صحیح دی، موږ دا منو او یا که نه. او که نه مني، زه داسې فکر کوم چې د امنیت شورا فیصله د امریکا د عدلی د وزارت د فیصلې نه معتبر دی، ځکه د امنیت شورا کې دغه ټول هیوادونه پنځه هیوادونه خو د دې دایمي غړي دي، نور هیوادونه هم د نړۍ په دې کې عضو دي او د هغه فیصله اخري فیصله ده. نو په دې صورت سره زه داسې فکر کوم چې یعنی تر اوسه پورې هغه څه چې موږ فکر کوو یا هغه څه چې نړۍ یا دوستان په غوښتنې فکر کوي هغه مرحله لا لرې دی. دا صرف او بل خبره چې نو نن د امریکا د خارجه چارو وزارت بیان دا خبره وکړه چې خلیل زاد هیڅ رسمي پست په امریکا کې نه لري. نو دا معلوم هم نه دی چې خلیل زاد څرخت هم د آیات سره تللی او آیات هم سیاسي آیات نه دی، دا یو دوه لوی سرمایه داران دي چې دوی افغانستان ته تللي.
او بخی یو تاسو چې په دې کې د بندیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار هم شامل وو، او غالبا خلیل زاد د زندانیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار سره د مرستیال په توګه راغلی وو.
یقینا، لیکن دا خو آیات کې راغلی وو، لیکن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نطاق ویلي چې خلیل زاد په امریکا کې یا مخصوصا په وزارت خارجه کې هیڅ پوست نه لري. په دې معنا ده چې دا یو آیات د دوی تلی افغانستان ته، بندیان خو پخوا هم دوی ته والدله کړي وو، او دغه ګلازمن دوی د زندان آزاد کړی سره د دې چې هغه محمود شاه بیبي تر اوسه پورې هم په افغانستان کې بندي دی د طالبانو سره. یعنی په مجموع کې عمومي توافق نه ده شوی، خو په هر صورت یو نوی قدم ده یا نوی باب دی، د دې په خاطر چې د طالبانو د امریکا روابط سره ښه کی.
مننه. تر دې دمه موږ په مسایل سره تحلیل کړل له تاسو دوو میلمنو سره. په پاتې څو دقیقو کې، تقریبا اته دقیقې څه کم پاتې دي د خبرونې تر پایه پورې، د طالبانو د حکومت او د امریکا د حکومت ترمنځ د اړیکو پر راتلونکي په پاتې برخه کې خبرې کوو. فکر کوي چې په کومه خوا دا روابط روان دي؟ اندر صاحب، لومړی له تاسو پوښتم.
ګوري، همداسې ملګري ملتونه، نړیواله ټولنه، زموږ ګاونډیان، نور زبر ځواکونه چې د امریکا د حکومت ټولې پخوانۍ شرکرنې کړنې په افغانستان کې او اوسنۍ کړنې او سیاستونه د نوي ولسمشر ساری او سیړي، نو امریکا نه اعلان کړی ده چې بندیز باندې لګر لري سوی په کاغلی سراج نقانی باندې. نو دا پړاوونه دي. زه باور لرم چې امریکا هم د افغانستان وضعیت متوجه ده، او د افغانستان وضعیت کم دغه سپات کیږي هم د افغانستان خلکو او د سیمې د نړۍ د امریکا په نقص ده. او کچېرې بیا په بل شانې پرمختګ کوي چې یوازې زموږ دوستی د روسیې او چین سره وي، ایران سره وي، هند سره وي، په دې کې هم د امریکا بیا زور نه رسیږي. زه پوهیږم چې د پاکستان لارې به ډېر داسې دسیسې نوې کړنې، نوې ډلې ټپلې جوړوي، د افغانستان حکومتونو ته به خنډونه پکې، ولیکن دا د حل لاره نه ده. امریکا اوس په پاکستان باندې هم بې اعتباره ده. پاکستان یوازې دا چې پیسې وخوري، او ښاغلی ډونالډ ټرمپ ویلي چې نور موږ چاته مفت پیسې نه ورکوو. نو په دې اساس د امریکا په هغه صورت کې چې د افغانستان اوسنی حکومت هم تغیرات راولي په خپلو کړنو کې، یو اساسي قانون لري د ښځو د نجونو حقوق کې، مکتبونه آزاد کې، نور د امریکا له موږ سره څه دي؟ امریکا باید موږ ته غرامت راکړي. امریکا خو به داسې نه کړی چې ټول وخت تیارین ګرځوي زموږ په اسمان باندې، او بیا د دروغو جایزې میکړي. ته خدای دا به کوم افغان، کوم نړیوال یو انسان له امریکا سره ومني چې تا اول خود دوی حق نه لري چې زموږ په قهرمانانو، زموږ په مجاهدینو، زموږ په افغانانو کار څوک دي؟ ته پیسې دي، او داسې حال کې چې بیا د تا په تیاره کې چې لوی پرشته یو ایس اے کاغلی ملا برادر په قندهار کې د کته راکته سو حکومت چې نوی اعلان کوو، او تړونونه دي شروع کړل، مذاکرات د اتلس میاشتو شروع کړل، او بیا وایي چې ما پیسې ورباندې کړي، او بیا هغه امارات تم ځي، شاید تاسو سره سره ګوري، او د تایرې د کابل پاسوان ګرځي. موږ دومره ساده یو چې نه خو د تایرې استخباراتي ستراتیژیکي لوبې دي. څوک قهرمان کې، څوک بیا همداسې تورست اعلان کې. دغه یو هیواد هغه کېدای شي پراتونکي کې د امریکا لپاره یو ښه ستراتیژیک
کور مو ودان. مننه ډیره زیاته. فکر کوم تاسو خبرې کولې، ما غږ در باندې کو، اندر صاحب تاسو زما غږ نه اورید. ما دا تاسو کوله چې د ملا برادر چې راته په اگست 2020 کال په غالب ګمان څومره چې زما په یاد دی اتمر صاحب شته، دوی به هم تاسو کې کومه غلطه ویلې وي. د امریکا د پاوز په الوتکه کې نه، بلکې د قطر د حکومت په دولتي الوتکه کې راغی. ولې په هر صورت وړاندې ځو ک د تصویر و اتمر سه به ورسته
قطر بخنه غواړم. د قطر چې په سیمه کې د امریکا نږدې
دوسی واده ده په دې معنی چې قطر ته راي لکه د امریکا ته راځي.
مننه صحیح. اتمر صاحب فکر کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکی په د اوسنی حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دی او آلته په امریکا کې نوې حکومت راغلی، دا به امدا یو معاملہ وشول، یو سړی په سر باندې جایزه یې خودل شوی و، هغه لغوه شو او یو بندي و خوش شو. فکر کوي په همدې ځای به پای ته ورسیږي او کدا اړیکې وړاندې ځي توقع تاسو لري چې پرمختګ به وکړي؟
نه، زما باور دی چې دا به دلته توقف نه کوي. امریکا سیمه ته ضرورت لري، د امریکا استخبارات په سیمه کې موجود دی. سیمه چې زه وایم دا یوازې افغانستان نه دی، پاکستان هم په دې کې شامل دی، منځنۍ آسیا هم په دې کې شامل دی، افغانستان هم په دې کې شامل دی. امریکا سیمه تر نظر لاندې لري او دا متاسفانه خبره زما دا ده چې افغانستان من هیڅ یو د لوب میدان بیا هم هغه رقابتونو کې راګیر دی کوم چې په نړۍ کې او په سیمه کې روان دي. حتی د خپله د طالبانو په منځ کې د نوې ډلې راپیدا کېدل او د دوی ترمنځ اختلاف نظر د دغه رقابتونو یا سیمه ییز او نړیوال رقابتونو یو دلیل دی. که افغانان صحیح ډیپلوماسي ونه کاروي، دوی خپل د افغانانو ملي ګټې او ملي منافع خوندي نه کړي، نو زه دا ډېر لرې نه ګڼم چې افغانستان بیا د یو بل غمیزې دپاره یو بل قرباني وي.
مننه. که دوی همکاري کوي دواړه هیوادونه، په کومو برخو کې ستاسو په نظر د دواړو د اړیکو پراختیا ته اړتیا شته؟ که لنډ راته ووایاست لطفا.
ګوره، په بشري مرستو کې، په کومکونو کې افغانستان امریکا ته ضرورت لري. امریکا هم افغانستان ته ځکه ضرورت لري چې افغانستان دې د ترهګرو لاسته ونه لویږي، افغانستان دې امنیت خوندي وي، ترهګر ډلې دې په افغانستان کې شتون ونه لري، افغانستان دې د یو مستقل هیواد په توګه په سیمه کې باید پاتې شي او هغه یو نظام هلته موجود وي چې د خپله د افغانانو سره توافق وي. داسې نه چې هغه نظام بیا یو مصیبت د ټول افغانانو دپاره وي. نو امریکا یا نړۍ دغس یو سیستم په افغانستان کې غواړي چې د ټولو افغانانو د منلو وړ او د یو قانون او یو
نظام وچ پخ کې ټول افغانان مشارکت سره ورکړي. ډېره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د برلین د امنیتی پوهنتون استاد اسحاق اتمر او همدارس په دې خبرونه کې زما بل میلمه د دفاعي او امنیتی چارو شننکای احمد خان اندر را سره و. 25 دقیقې بس په همدې ځای پای ته ورسید. د ازادي رادیو خبرونه روانې دي.
اختر می محبوب وے دمین زڑگی ڈے بابے دبرشنا دشمن شے بابے رانا لاڑے سلم بابے تیر اختر می محبوب وے دمین زڑگی ڈے بابے دبرشنا دشمن شے بابے ಲಾಡೆ ಸರಳಂ ತಾ ಅಖ್ತರ್ ಬಶಲ್ ಬಾಂತಮ ಬಲಶ್ ಕುಲೇ ತಂಥವಂ چدش کلو شا پیری زانے جوڑ لکا گوڑی دا اختر بشل ماندھم پلش کلے لٹوام چدش کلو شا پیری زانے جوڑ لکا گوڑی تی
دختر می محبوب وے دمین زڑگی ڈے بابے دبرش کا دشمن شے بھرے رانا لاڑے سرلم بھرے دے اختر ڈالے پنک رسرا وٹے دادش کل شا پیرے تور پانل لگ.